السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکل لس بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست. یو وړاندې ازادي رادیو مجله خبرو خو ترغه مخ کې په لومړي 15 دقیقو کې خبرونه راپورونه لرو. پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د اسلامي همکاري سازمان او آی سي عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. او امریکا متحده ایالاتونو پر یو شمېر چینایي بایو ټکنالوژیکي او سرګرو شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ پر رسمي ټوټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلی چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیسته. تر دې مخکې غلام محمد اسحاقزی د افغانستان استازولۍ کوله. په بیان کې راغلی چې یاد استازولي به د افغانستان سخت بشري وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره لنګدې کار کوي چې ډاټ حاصل کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونو ته امین شي. د افغانستان دایمي استازولي هم دراز ویلي د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماټان لا پر خپل ځای دي. د چاري د طالبانو توند غبرګونونه هم پاره ولیدي. طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر یو غړی محمد سویل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره کاندید کړی، خو ملګرو ملتونو د هغه له کاندیدۍ سره مخالفت کړی او د پخواني رژیم د استازولۍ کار سره موافقه ښودلې ده. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر د 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. بخیت دغه څرګندونې داسې مال کړي چې د اسلامي همکاریو سازمان د مشر حسین ابراهیم په ګډون د و پندو سغړو هیوادونو د بهرنوی چارو یو شمیر وزیران اسلام آباد ته رسیدلی. سعودي عربستان دا غونډه وربللې ده چې کوربه پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي. د جرمني حکومت په پاکستان کې لمیشتو یو شمیر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي. دغه کډوال وارد مخه د پاکستان په زینو تعلیمي ادارو کې پزده کړو بوختي. د جرمني سفیر برنارد شلاګ هیک پرون په یو غونډه کې د 15 نجونو په ګډون ډیر شوز د کونکو تلپټاپونه هم ورکړل. تا مده چې دغه کسانو ته د میاشتې 10,000 روپۍ هم د روزنیزو پروګرامونو لپاره ورکړل شي. د جرمني د سفیر برنارد شلاګ هیک په خبره په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرسته وکړي. ازادي رادیو ته خوږیست. د طالبانو چارواکي وایي په اکثرو ولایتونو کې هغه زیرمې تشې دي چې د ژمي په مهال اړمنو سره د مرستو لپاره توکي په ځای پر ځای کېدل. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی وایي دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او مؤسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دغه زیرمې ډکې کړي.
ځینې سټاکونو کې توکي لرو د مرستو لپاره، خو هغه ډیر په کم اندازه باندې دي. موږ بیا هم په نړیوالو مؤسساتو باندې، په ټولو خیریه بنسټونو باندې غږ کوو چې هغوی هر ولایت ته مرستې ورسوي او موږ په دې کې ورسره همکاري وو. موږ هم کوشش کوو چې مرستې راجلب کوو او دوی ته په وخت باندې مرستې ورسیږي.
بیلابیل خیریه مؤسسې دا مهال د اړمنو افغانانو په لاسنیوي بوختې دي، خو ملګري ملتونه د مستحقو افغانانو شمیر 30 میلیونه یادوي چې په خبرې دا مرستې ورته بسنه نه کوي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي هندي حکومت په پریکړه کړې چې تر پسرلي پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د بسته بندۍ پر کړنلارو لګول شوي محدودیتونه کم کړي. فرید مامونزی پر خپل ټوټر پاڼه دا د افغانستان او هند سوداګرو ته خبر یاد کړی او لیکلی دی دا په دې سخت شرایطو کې له افغان بزګرانو سره د همکارۍ یو ګام وي. هند د افغانستان د زراعتي محصولاتو او په ځانګړې توګه تازه میوې یو له عمده مارکیټونو دی. له دې وړاندې افغان سوداګرو ویلي وو هند د افغانستان د کرنیزو توکو پر بسته بندۍ نیوکې لري او سخت شرایط یې ورته وضع کړي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ ځکه د پام وړ ده چې په افغانستان کې طالبان چې د هند سیال پاکستان ملګري بلل کېږي واک ته رسېدلي. طالبانو بیا ویلي دوی د سیمې له ټولو هیوادونو سره یو ډول اړیکې جوړوي. د امریکا حکومت پر یو شمیر چینایي بایوټیکنالوژیکي او څارګرو شرکتونو بندیزونه لګولي دي. د امریکا سنا جرګې د یوې قانوني مسودې په منظورولو د چین له غربي سینګیانګ ایالته ځینې واردات هم بند کړي دي. پرونی اقدام د بیجنګ له لوري د سینګیانګ کې د ایغوریانو د بشري حقونو سرغړونو په وړاندې د امریکا تازه خبرګون دی. د امریکا د سوداګرۍ چارو وزارت پرون د ایغوریانو پر وړاندې د بیجنګ د رژیم په اقداماتو کې د رول پر سر پر چینایي شرکتونو هم مهالي اقدامات اعلان کړل. هغه وزارت د چین د پوځي طبي علومو پر اکاډمۍ او د هغې پر یولسو څېړنیزو مرکزونو بندیزونه اعلان کړل چې ورسره سم به پر صادراتو ته د هغو ادارو لاسرسی هم محدود شي. په عین حال کې د مالی چارو وزارت پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې د ډی جی آی ټیکنالوژي په نوم د بی پیلوټ الوتکو جوړونې کمپنۍ په ګډون اته ټیکنالوژیکي شرکتونه د پانګونې تور لیست ته اچولي دي. په دې توګه به په هغو شرکتونو کې د نړیوالې پانګونې مخه ونیول شي. چین د تر یو میلیون زیاتو ایغوریانو او د سینګیانګ د نورو ځایي اوسیدونکو چې زیاتره یې ترک نسله مسلمانان دي د بندي کولو پر سر له زیاتېدونکي نړیوال انتقاد او بندیزونو سره مخ دی. چین ټینګار کوي چې کیمپونه یې د مسلکي تعلیم مرکزونه دي چې هدف یې له ترهګرۍ څخه د خلکو د لرې ساتل دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو یو ځل بیا له موسکو وغوښتل چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. دا خبرې له اوکراین سره پر پوله د روسیې د پوځي تحرکاتو په تړاو د راولاړې شوې لانجې د کمولو په مقصد ترسره کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. راځو د پروګرام اولنی مطلب ته. د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي دوی هوډ لري چې دوی هوډ درلود چې د یوې لویې جرګې له لارې واک طالبانو ته ولیږدوي. حمدالله محب د جمهوری نظام له سقوط څلور میاشتې وروسته ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل دوی د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته د خبرو لپاره پلاوی ولیږي، خو په خبرې طالبانو جوړجاړي ته زړه نه ښه کاوه. ښاغلی محب دې مرکه کې ځینو نورو مسلو ته هم اشاره کړې. جزئیات یې له اسدالله لودی نورو.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار وایي ټاکنې او لکتر لګه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل لمخې طالبانو ته واک ولیږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسیږي د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د او یو شمیر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال لپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وای د امنیتي ځواکونو د کنټرول وتلو خبره هغه وخت ورته څرګند شو چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دای وای له دې ډلې یو هلیکاپټر چې غوښتل په غالب ګمان د دفاع په خوانی وزیر بسم الله محمدی پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شو. محب وای د همدې حالت لیدو ورته وخوده چې که کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپل ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړي. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته را رسیدلی وو د له ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې، خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غشتنه په هغه وخت کې امدا و چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې مونږ تسلیم یو او دا غي نورسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سره مذاکره کوي بیا دا غي نورسته چې هر کار کوي هغه ته به مختزي. نو که چیرته اعلامیه د تسلیمي سره ورکړي بیا د مذاکره ضرورت چی شه ده. ولې دوی په خپل اماغه پیغام باندې اصرار درلودل او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدل.
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر راواخلو خو زموږ پښتنې ځواب نشوي. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر نه نوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغې لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ، خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کېنستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دې وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکری او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
هر ساعت وضعیت تبدیلیدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم
دا پرزول شوی حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په یوه ځانګړي او د کابل سکوت وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې ازادي راډیو ته د هغه څه په اړه خپل لیدلوری ویلی چې دا اګست په 15 نیټه پیښ شو.
تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی.
جمهوریت ولې سقوط شو؟
نظام متاسفانه د هغه ورځ نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان طالبان سره مذاکره شروع.
کابل کې سیاسي اختلافات څومره د جمهوریت د سقوط سبب شو؟
اچا خپل هغه څه چې په لاس کې درلودل فاجعه قرار نه کولو.
آیا د طالبانو وسنۍ حکومت به دوام وکړي؟
دغه رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت پوخانی سلاکار حمدالله محب آزادۍ راډیو سره په دې ځانګړې مرکه کې دی او ګڼو نورو پښتنو ته ثوابونه وایي. دا مرکه د جمعې په ورځ د کابل د سهار په 2 بجو او 10 دقیقو آزادۍ راډیو مهیروي. تکراری د همدې ورځې د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې خبرې.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له اجمل اندورو تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله خبره شي.
لاس انجلس ټایمز رسپانه په ویل کې کې په ایران کې د میشتو افغانانو اندېښنو ته پاملرنه کړې. رسپانه وایي کله چې د اګست پر 15 طالبان واک ته ورسېدل، جمال پاپولي د ګڼو نورو افغانانو پر خلاف چې په افغانستان کې و د طالبانو د راتګ په اړه اندېښنه نه درلوده، ځکه چې د لیکوال په وینا جمال کلونه مخکې له افغانستان څخه وتلی او د ایران د پلازمینې تهران څخه بهر یې د تیګو توګلو یو دوکان جوړ کړی و. ورځپاڼه وایي خو د افغان کډوال چې د 2 بچیانو پلار دی اوس ویر لري، ځکه نوموړی د هغه سلګونو زره افغان کډوالو څخه دی چې ایران کې د اوسېدو قانوني استاد نه لري او ویره یې لدی ده چې حسینه بیرته خپل هیواد ته واستول شي، هغه ځای چیرې چې د لیکوال په باور ناڅرګند برخلیک په تمه دی. لاس انجلس ټایمز لیکي جمال مخکې هم څو ځل په ایران کې نیول شوی او په زور افغانستان ته اړول شوی خو بیرته ایران ته پستنېدو توانېدلې. خو په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو او د ایران په پولو د ایراني پولیساتو لخوا د اقداماتو په زیاتېدو که نوموړی دا ځل له ایران وایستل شي بیرته ایران ته ستنېدل به ورته اسانه نه وي. د واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي چې د امریکا سنا د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي لایحه تصویب کړه چې پکې د افغانستان د جګړې د ارزونې او په پوځي عدلي چارو کې د اصلاحاتو راوستل هم شامل دي. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به دا لایحه توشیح کړي. د ورسپانې په وینا د افغانستان د شل کلنې جګړې د مشروعیت او تیروتنو د معلومولو لپاره د یو خپلواک کمیسون جوړیدل هم په دې لایحه کې د ثبت شوو غوښتنو یوه برخه ده. واشنگتن پوسټ ورسپانې په یوه بله لیکنه کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څو افغان خویاندو لخوا د درې افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه لیکنه کړې. واشنگتن پوسټ ورسپانې یوه بله لیکنه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څو افغان خویندو لخوا د درې افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه خبره کړې ده. د ورسپانې په باور دا انجونې د هغو افغان جونو پر خلاف چې افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي د خپلو کورنیو رستورانتونو د چلولو مسؤلیت لري. ورسپانې زیاتوي چې د دین جونو مور صوفیا په 1901 میلادي کال کې چې لا کوچنۍ وه پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل څخه د امریکا متحده ایالاتونو ته پناه وړې وه. ورسپانې د دې افغان خویندو د پلار عمر لخلی وایي خپل لونو ته دا پیغام ورکړی چې یو خزه کولای شي سوداګري او کاروبار وکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رړوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واوري چې د باختر خزانه اوس چیرته ده.
در هر شرایط او هر زمان محفوظ مونده او تفیرانه هم خوشبختانه محفوظ است.
استاد نجیب منلای راتوایی چې خه مطالعه څنګه او چیرته کېدلای شي؟
هر ځای کې دا مهمند چې آرام ځای ولري، کېدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر کتاب د جبر او بس هم ته پولاړ باندې یو څو پانی ولولي.
د کاکړ یو غاړو پاړه بحث لرو.
تکه مده چې ما ویل یا زه رسیدلم د وطن مین ډیر پکښې د
خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وایي د باختر خزانه خوندی او په افغانستان کې ده. تر دې په خوا داسې اوازې خبرې شوې وي چې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي، خو د ملي موزیم رئیس دا اوازې ردوي. خاغلی رحیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د باختر خزانه دقیق ځای ونه خود، خو ویل چې دغه ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د باختر خزانه ترڅنګ د افغانستان د ټولو تاریخي آثارو ساتنه کوي، خو ځینې لرغون پیژندونکي او د پوهندون استادان په دې باور دي چې طالبان د باختر خزانه د ساتلو وړتیا نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانه د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د هلمند ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په دې ولایت کې د سلطان مسعود غزنوي تاریخي ودانۍ له غصبه اشغورلې ده. دا ودانۍ دیار له 100 کال مخکې د هلمند په مرکز لخکرګه کې جوړه شوې ده چې د نه پاملرنې له امله یې اوس ډېرې برخې نړېدلې دي. د باختر اژانس د معلوماتو پر بنسټ په دې ودانۍ کې هغو کسانو ژوند کاوه چې د جګړو له امله یې خپلو کورونه پریښي وو، چې د دوی له ډلې ځینې یې غوښتل چې د ودانۍ دننه ځان ته خونې جوړې کړي، خو د هلمند اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې مخه نیولې ده. د یاد ریاست مسؤلان ویلي دي چې د سلطان مسعود د ودانۍ بیا رغولو په خاطر یې هڅې پیل کړې دي. افغان انزورګران وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې کارونه په ټپه درېدلې دي. د انزورګران وایي طالبانو د کابل ښار له ډېرو دیوالونو د دوی جوړ شوي انزورونه پاک کړي دي او دوی ته یې دا پیغام ورکړی چې د طالبانو په حکومت کې د انزورګرۍ لپاره ځای نشته. افغان انزورګران وایي طالبانو له دوی سره هیڅ خبرې نه دي کړې او نه یې هم داسې څه ویلي چې دوی د خپل کار او راتلونکي په اړه پوه شي. په همدې خاطر له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو.
د باختر خزانه د افغانستان هغه ملي پانګه ده چې تر 2000 کلونو اوږد تاریخ لري. د باختری یونان په دې خزانه پسې پخوا هم ډېرې هڅې شوې وې چې پیدا شي، خو دا خزانه په 1908 کال کې د افغان او شوروي لرغون پیژندونکو په هڅو د جوزجان د مرکز شبرغان په تلاتپې کې پیدا شوه. د افغانستان د تیرو څو لسیزو په جګړو کې هم باختر خزانه خوندي پاتې شوه، خو اوس د دې خزانې په اړه افغان فرهنګیان اندېښنې لري. آیا طالبان کولی شي چې دا خزانه وساتي؟ په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانه د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي. په دې راپور کې مو د دې موضوع د روښانه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
د باختر خزانی آثار د هغه مسلکی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکي لري په هر ډول شرایطو او وخت کې خوندي و او تر اوسه هم له نیک مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلې رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي، خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډله چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یو رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې، د دې ترڅنګ لری نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. موږ تیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډېر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنگپال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلا خشمی د هغه تور مغز عناصر شته دی چې د لرغونو آثار له منځه وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او بیان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغون آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارت متوجه ده، تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثار ول ځای کې دوه ویجاړي دوه مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړاو اندېښنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته د دغه هیواد له لوېدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مخکېنۍ غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه دی یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1908 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2006 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه شپږ کیلو وزن لري. دغه خزانه 315 اتیا سره او 1150 برخه ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دي. دغه خزانه د تیر کال په ژمي کې د افغانستان په ارګ کې نندارې ته کېښودل شوه.
دا خې مطالعه د کولو پاره ډیر بحثونه شوي او ډیر کتابونه لیکل شوي. په هر بحث او هر کتاب کې داسې لارښوونې شته چې د مطالعې لپاره یې ځینې خاص ځایونه او شرایط ښودلي. خو استاد نجیب منلی وایي مطالعه هر وخت او په هر ځای کې کیدلی شي. د استاد منلی په باور هغوی چې د مطالعې لپاره ځانګړی ځای او وخت غواړي په دې بهانه له مطالعې ځان خلاصوي. له استاد منلی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې څنګه څه وخت او چیرته ښه مطالعه کیدلی شي. استاد که لومړی دا راته وایي چې مطالعه څنګه کیدلی شي چې ګټوره تمام شي.
د مطالعې نه هدف څه شی دی؟ اول باید په دې ټکي باندې فکر وکړو. یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې موږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یوه تفریحي مطالعه ده د ساتیرې په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري او جالب دا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکړي. یو څوک چې مطالعه کوي نشي کولای چې د درې واړو کې یو پرېږدي. نو که تفریحي مطالعه ته راشو، تفریحي مطالعه مثلا د ناولونو لوستل دي، د لنډو کیسو لوستل دي، د طنزونو لوستل دي، د شعرونو لوستل دي. دا چې هر ځای کې او هر وخت په مخه درغله بس شروع که او چې کله د وخت نو ختمه که، دا کوم خاص چوکاټ نه غواړي. ځکه درته د خپلې تجربې نه ووایم، نو شاید تر درې سو زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستی دي. کله چې په بس کې ولاړ یې یا په ریل کې ولاړ یې، بل کار نه لري، بل شی نشي کولی. او کتاب چې وخت کتاب دومره ځای نه نیسي، نو په یو لاس کې کتاب ونیسي، یو لاس باندې ځان کلک ونیسي. دغه د سفر وخت نیم ساعتی که یو ساعتی که شل دقیقې که تر دې زیاتی هغه هم در باندې خطیریږي، او یو څه د لوستې هم وي. دا یو ډول مطالعه ده. دا په هر ځای کې کیږي، په هر شرایطو کې کیږي، د بازار منځ کې کیږي، په تفریح کې کیږي، په چکر کې کیږي، هر ځای کې. یعنی دا مهمه نه ده چې ته آرام ځای ولرې. کیدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د جبره وباسي، همالته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولې. نو دا هغه مطالعه ده چې خاص امکانات هم نه غواړي او خاص شرایط هم نه غواړي، او ډېره مهمه مطالعه ده، هم د فکر د تازه ساتلو لپاره او هم د زده کولو په خاطر. دویم ډول مطالعه افاقي مطالعه ده، د دې په خاطر چې په ټولنه کې ژوند وکړي ته باید تاریخ سره آشنا اوسې، د جغرافیې سره آشنا اوسې، د سیاست سره آشنا اوسې، خلکو سره ناسته ولاړه کوي، د فرهنګونو سره آشنا اوسې. دا مطالعه هم نسبتا آزاده کیږي. ښه ده چې سړی د مطالعې په ترڅ کې یاداشتونه واخلي، ځان سره څه یاداشت کړي، کله کله ځینې نقل قولونه سره یاداشت کړي. نو کتاب هم درسره وي، د کتاب تر څنګه به یا د یاداشت کتابچه او یا اوس خبره اسانه ده یو موبایل به درسره وي چې هغه کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کیدلی شي چې موبایل درسره دی، یو پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. نو دا هم د نوې تخنیکونو ځینې استفاده کولی شي. کوم خاص طرز او کوم خاص مشکل په دې کې نشته. دریمه مطالعه هغه مطالعه ده چې ته د یو موضوع د زده کړې په خاطر یا د یوې څېړنې په خاطر کوي، هغه دقت غواړي. هغې ته باید په آرام ځای کې کښېنئ، موضوع په دقت ولولي. که د موضوع په باره کې سوال درته پیدا کیږي، هغه دپاره بل کتاب وګوري.
یعنی دا کار یا پا کور کی یا پا دفتر کی یا پا کتابتون کی که دلشی تر طول مهم خبر داده چه یادشتون باید منظم وی او یادشتون دستی چه دستا دا سیرن دا موضوع سر تر دیر تردیلی پا یا کتاب که شاید تلس پندلس موضوع کنی پیدا کی چه تا تجاربی دی مگر پا اگه که دول استا پا درد نخید دی سیرن دا پارا نو پا اگه بنده خپل فکر مو مستخواه په هغه څه چې واقعا همدغه دستي ستا دپاره پکار دي په دې باندې فکر وکړه او هغه نورې موضوعګانې فقط هم دومره ځان سره وساته په خیال کې دي چې په دغه کتاب کې زما د خوښې څه شته نو که بله ورځ که ما څېړنه کوي نو حداقل د یو کتاب نوم به دی په فکر کې یي چې تا لیدلی دی او څه پکې په نښه کړي دي نو دغه هغه لارې دي چې مطالعه اغیزمنه کوي
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي خدا سي مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا چری خبري کیږي دا خبري د خپل فکر هم ورسره وي مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي داسې مطالعه نه چې بیخي په کتاب باور وکړي چې څه په کتاب کې دي دا بیخي صحیح دي او زه باید پکې هیڅ فکر ونه کړم او دا ومنم
یو لیکوال ویلي دي چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي دا په دې دا چې کله چې کتاب لولې په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه ځمکني کتابونه چې څه دي د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته نو کله چې مطالعه کوي مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي څه زده کول ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا یې نقد کړي نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپلو معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تېرېږي هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي مګر دا د یو کس نظر دی دا نظر بستا خوخی یا بدین خوخی که خوخت شو دا پدی مانند چه دا خ نظر دی که خوخت نشو دا پدی مانند چه بد نظر دی نو دا دی پخاطر چه خ او بد معلوم که مسئلت و نامسئلت معلوم که رختیوال و دروغوال معلوم که باید پا همدغ موضوع بنده نور کتابون هم مرولی دا نور چه خبر هم مرولی نو کلا چه ستا مطالعه پراخیږي ستا فکر ورسره پراخیږي ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي نه هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی خپل نظر یې پکې ویلی دی زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري نو په دې خاطر کله چې کتاب ولولي د هغه د اخیستلو ټکي باید په نښه کړي او په هغې باندې بیا د سره فکر وکړي د سره د خپلو موجود معلوماتو په رڼا کې فکر وکړي او کوم ځای کې چې معلومات کمې هغې باندې تکیه وکړي دلته بیا هم کېدای شي چې زه درته پر شخص تجربه وایم ما تاریخي ناول نه لوستی تاریخي ناول یو ناول لیکونکي کیسه ده خیالي کیسه ده مګر په ځینو تاریخي مسایلو باندې تکیه کوي د تاریخ کتاب نه دی خو کله چې تاریخي ناول لوستی دی او کومه صحنه مخخه شوی یا په کې شک پیدا شوی دی به تر د تاریخ کتاب پسې یا که یو صحنه مې لیدل چې د یو جغرافي په اړه خبرې کوي د غزل جغرافي د کتاب پسې تلایم خپل معلومات مې بشپړ کړی دي ډېر ځله داسې شوي دي چې ما ډېر دقیق تاریخي معلومات د تاریخي ناول د برکته لاسته راوړي دي که چیرې ما دغه ناول نه وای لوستی شاید موضوع مې بیخي فکر شوی نه وای مګر چې فکر مې شو ورته بیا پکې لږ ژور لاړلم نو دا د مطالعې هغه اړخونه دي چې سړی کولی شي چې خپل ژوند پرې غني کړي
وروستۍ پوښتنه ده استاده یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي خپل ذهن ورته آماده کړي کومو ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي
ما مخکې درته وویل چې مطالعه محیط نه غواړي دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم دا ټولې خبرې دروغ دي تا ته که بیخي په دښته کې هم یې کېدای شي د یو خبرې یوه ټوټه مخته درشي ویلوله. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولرې. د کتاب لوستلو لپاره ما مخکې درته وویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې په انتظار دغه انتظار کې چرتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 10 دقیقې دغه وخت چې ته دلته تېروي، دا وخت خو ستا تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینۍ معنی کېدای شي دا چې باران وغوښت، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي، نو هر وخت چې ستا یو فرصت پیدا کېږي، انتظار وخت دی، دغه وخت چې بله استفاده نه شي کولی، نو هلته کولی شي چې کتاب ولولي او د خپل معلومات زیات کړي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې، او د دې لپاره چې ځان ته یو زمينه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي. نو یو ورکه کتاب چې په کور کې ولره، هغه نه استفاده وکړه. خپل ملګری د دوه ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خارجي کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت چې کتاب خوښوي 5 شپږ پاڼې ولولي، نو دا ټول هغه کارونه دي چې د بازار لپاره باید وشي.
افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دو سره ډیرو انزورګرانو خپل ځانونه سانسور کړي او ل خپل هنري کارونه یې لاس اخیستي. دغه هنرمندان وایي چې د هنر پاړه په ځنګړي ډول د انزورګری پاړه د طالبانو د حکومت چلند لا تر اوسه نه څرګند دی او له همدې امله خپل کار بند کړي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولی. هغه دیوالونه چې په تیرو 20 کلونو کې د ډیری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو، د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړاوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنرسالار بنسټ چې له 20 کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوي، اوس یې کارونه په ټپه دریدلي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤل زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، خو مونږ محدود څه چې بيخي بالکل بند دي، ټول فعالیتونه زموږ محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نوع فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې مونږ ته زموږ خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو، شکلونو، لیکنو، سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی، نو اوس فعلا فعالیت نه لرو، ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي، ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولی او چې کوم فعالیت ولرو، که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وښي. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو څخه باندې 4 میاشتې تیرې شوي دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم شوي دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکو اندېښمن کړی دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د 4م کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه لمنځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي، د طالبانو له راتګ سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر په هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د لمنځورونو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نکړي، خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ لمنځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. لري هنرمندان ارستل چې هیواد پریږدي
و بیشتر نو په کلی په رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابر کړې وه. دا وایي له څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
په لومړی دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و، ان یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د څیرو ډیری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. موږ غوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوجي ستچې وړي تر فلمونه جوړ کړي. خو نو موري دا هم ویلی و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونه دا چې د زبی مدبر او ویتنا په ګډون ډیرای افغان هنرمندان په ځنګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط لامل په ټاکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې له اقتصادي ستونزو او د هنري خندونو لامل د هیواد پریښودو تاړ نسی. که څه هم له دې وړاندې ډیرای هنرمندان د طالبانو د ریلا افغانستان وتلی دی.
کاکړۍ غاړې د پښتو فولکلور یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دا غاړې کده کاکړو په سیمه کې راټوکېدلې دي، اوس په ډیرو پښتنو سیمو کې ویل کیږي او مینوال لري. دا کاکړۍ غاړو د شالید، اوسنی حالت او په موسیقي کې د غاړو د ترزونو په اړه مو له لیکوال نواز قایل او هنرمند روزي خان شوق سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې له کله ویل شوې دي او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ سړی نشي یادولای چې له څه وخت څخه ویل شوې دي. ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی. څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود پیدا کړی دي، هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ را یاد دي، یا زموږ د پلورو را یاد دي، یا زموږ د نیکګان را یاد دي، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړې. کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو د زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېسیفیک به ډېر لوی پیغام غشتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه. اوس دا خلک چې هر ته تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغه ډېر لوی تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې قرض ما په غاړه نه دی، گریوان خوې د پښتانه. دا یو شجی جوړه کړې، یو زنانی جوړه کړې ده. نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړې ده، د دې پښتانه خوري د غیب قرض ما په خیال باندې. دا رنګ ډیر غاړسته یو بیا بل غاړه ده چې ما د سرچ کړی در خور کړي، ما د سرچ کړی در خور کړي، تاره ځان نواب جوړ اوس په دغه کې دومره لوی پیغام نغښتی دی. موږ خو په داشکاره دغه ورته ګورو چې هغې خپل چې پر ګران څوک وی یا په څه معنا یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی. موږ خو ښکاره دا معنی ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سرچ کړی د خور کې تاله ځانه نواب جوړ، یعنې هغه دا معنی چې د توقع دین لرول د دېکام د آبادی توقع دین لرول د دېکام د پرمختګ توقع دین لرول د دېکام د شایست توقع دین لرول د دېکام د یووالي د ورورولۍ توقع دین لرول د زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړۍ باندې کار کړی دي، په هغه کې خو تر کومه حده موږ ویلي دي دا زموږ په سیمه کې دا کاکړۍ اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړۍ ویل کېږي. هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه بې نمونه نه واخم، پر دغه بله تا بخښنه به غواړم چې نمونه واخم، خو په هغه کې غلطیا نشته. په هغه کې هغه د کاکړۍ کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی، هغه نه پاتې شوی.
تاسو وویل چې کاکړۍ غاړې ډېرې ښځو ویلې دي، بلخوا ټپې هم ښځو ویلې، د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه؟
کاکړۍ ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو، زموږ په چاپیریال کې دا ټپې ډېر نشته او دا زموږ جوړې شوې نه دي. دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډېر نغه لري، ټپې سره په خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېر جوړې کړي. زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې د کاکړۍ دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورنډ کرښه وا خواته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي. فرق بیا دا شراو باسو چې کاکړۍ چې دې ما درته وویلې چې هغه د دې کام د ولس د وطن دغه مینه ډېره پکښې ده، د وطن مینه ډېره پکښې ده. زما په خیال باندې تر کومه ځای چې ما ویلي یا زه رسېدلی د وطن مینه ډېره پکښې ده، د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده، د کام د پرمختګ مینه، د کام د روڼوالي مینه پکښې ده، د کام د یعنې معنی په یوه معنی به دا وایي چې د علم د هڅې مینه پکښې ده. او ټپې چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپې شته، ډېرې ښایسته ټپې شته چې د کام د تقریبا دغه نه سره بیل کېږي، دغه تفاوت یې دارنګه نه کېږي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی شوی، په هغه کې هم شوی دی، په هغه کې هم شوی دی ټپې. اوس نو په کاکړۍ کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی، د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیاں شته که نشته هغه ما نه دی ویلی. او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړۍ باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دي، په هغه کې خو ډېرې غلطیاں ماته ایسي.
شوق صاحب تا هم کاکړۍ غاړې په سندرو کې ویلي، که دا راته ووایه چې کاکړۍ غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي، یعنې موسیقۍ ته جوړې دي کنه؟
په موسیقیانو کې ډېر خلکو ویل دي لکه لاسي پلازا را شروع اول ګسره پخوا ګلزمان استاد ویل دي ډېر شی ویل دي، هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلوم، د هغه بعد بیا روب کنداري ګل اسرت نو بیا په چغکې خو نو لکه کلاسي پلا کې له پخوا زه له کلو کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوي دي ګلزمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسي پلا والا شروع کړي دي، مثال درویش کاکړ غني اسرات دغسې په زلباري وده نور سندرغاړي به هم شاید وي. ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلی دی خلکو بېخي ښه خوشي کړي، یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی.
تاسو د ډېرو طرزونو یادونه وکړه، خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه، یعنې په هغه طرز کې ویل شوي دي. خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي؟
یار دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګلزمان اوس د کوټې موسیقی و هغه معیار خو ګسر په هغوی کې هم دونه معیار نشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه راورسوي، نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ. او بل ستا په سوو په زرو په کدا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو.
که اوس راته یو څو ککړې غاړي ووایه.
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غوار از ما گرانے با لچا غوار پاوڑ قدم رازا بری اومیان دی دکال بری اومیان دی دکال وی نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یو سپای دتو پاند اسرے دا یو سپای دتو پاند
دے کوم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی هم هلته غرنی خلک چې دی هغه بیا پهاړي راګ ورته وایي دغه د زموږ د پهاړي خلک دغه راګ ډیر خوښوي. ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمي راګ ډیر خوښوي.
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د گسر بالکل چې اذان کیږي هغه هم په یو را کې بوی د دنیا هیڅ هم بې راګ نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي.
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که نه؟
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی پلانۍ.
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوي دي که نه؟ ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي، غلطۍ پکې دي؟
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کړي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه د هغه د هغه وویل دغې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی. هغه بله زما زه خو اوس هېره شول هغه ده وویل هغې کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله به دا کوم اله کې پریوستې دي چې هغو خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړې دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوې دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړې دي یا سړیان جوړ کړې دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنی هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کې راټولولی شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د پلار ور نیکو دا تللی دي پښین نه بیا هلته آباد شي دي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي دي ما در ته ویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کې کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي دي کنی نور چې څور کدري ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي په کاکړوي باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی.
درنو اوریدونکو د راډیو مجلې د پای په شیبو کې د ځوان شاعر منتشر شاهی یو شعر در اورو چې خپل یې ډکلمه کړی. په همدې شعر سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صدر شوی زړه بیکار لیپنیا صدر شوی زړه بیکار لیپنیا درد پرستا خود آزار لیپنیا صدر شوی زړه بیکار لیپنیا درد پرستا خود آزار لیپنیا ستړی کېږې نه دمه وکړه ظالما ستړی کېږي نه، دمه وکړه ظالمه، یا په خپلو اوګو بار لیونیا، یا ګمنام مرد میدان د غمستانه، یا ګمنام مرد میدان د غمستانه، یا خندانه د ناچار لیونیا، یا له هر چا بې پروا مست ملنګ، یا له هر چا بې پروا مست ملنګ، یا د خپل ذات منت بار لیونیا، غم ته خان دی خوشحالۍ ته پژړای، غم ته خان دی خوشحالۍ ته پژړای، ته پسدی زما یار لیونیا، ته پسدی زما یار لیونیا، صدر شوی زړه بیکار لیونیا، درد پرست خود آزار لیونیا.
جفارا تهم سبا يا بابا جفاري، ساد جفارا تهم سبا يا بابا جفاري، ساد جفارا تهم سبا يا بابا جفاري، لكا دزان
سر سیر کریوان راستم.